دقیقاً 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است و بشنویم که در برنامه پیش رو چی ها دارن. خوش آمدید ساروان.
مننه، سلامت باشی نعیمی صاحب، استریم مشی قدرمن و اوریدونکو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره له طالبانو سره د ایران د خبرو د جزئیاتو په باب خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په فراه کې قومي مشران د 15 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. په فراه کې قومي مشران د 15 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتری کې د باغ پل سیمې څخه 15 وشتنه وتښتول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلی، 19 تنه یې خوشي کړي او 15 نور یې له ځان سره بیولي دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی. ریا او مخاور د برمته شویو کسانو د خوشی کیدو هڅې کوي، په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه لري. د فراه د والی دفتر ازادي رادیو ته د مسلې د جزئیاتو لور کول ډره وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نیوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ویروس پکې له منځه نه دي تللي. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګذرن یوې شپې سبب شوې وي. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیرشپه د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پرا کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یوه موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکړ. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د بلا په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر ښارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شول. دا پیش د قبطیانو تر کریسمس دوی ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د ده د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندیو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. ساعت 8:05 دی. د دې خبرونه په دوام کې چې زه عصمت ساروان د امیر محمد صاپی په د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا موضوعات اوري: د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اروزګان کې د جګړې له ښکېلو خواوو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې و زموږ دلته سبا عملیات کوو.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودېدو غور کوي او په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو مظاهره وکړه. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. شاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبرې کولې وویل افغانستان په خوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او فرهنګي څلورلارې وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي. هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکېل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل د سولې غږ پورته کړی خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځانوژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د مذاکرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم پر ورته مسایلو خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشرۍ وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړې، او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دې اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 18 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتک د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا څخه دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. ځکه چې موږ په افغانستان کې دوه رخ لرو، دوه اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی صرف غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیانو ته داسې ښکاره کړي که تاسو دغه تحریمات ما سره لیدل نه کړي زه تاسو ته درد سر جوړوای شم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي. په دې کې چې ټول پاکستان د بینلمللي جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېر اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه د هغه نیمه ایران هم نه لري. نو په همدغه سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د وسره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نه.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه داسې غونډې کوربه وي چې شایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ خلک شکایت کوي او ادعا لري چې شکیل خواوی د جګړې په محل د دوی سرومال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمیر قومي مخورو چې د شنبې په ورځ د اعتراض په دود غونډه کړې و وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په محل کورونه سوځولي او ملکی کسانې وژلې دي. د ورزګان ولایتي اداره او امنیه قمنداني حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور د څو تنو په شکایت پیلیږي.
دولت عملیات کوي، ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې و زموږ دلته سبا عملیات کوو.
دلیا ته موږ راځو دلته دې مو ویلې په دا بازار کې دې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمېر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دی. د دغه جګړه د پولیس شمیر لسګونه تر رسیدې د شنبې په ورځ د اورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ شوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی وویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو. وروره دغه کمربندونه ګی طالبان را مخته سي، حکومت را شاته کې ګی، حکومت ور مخته سي، طالبان شاته کې. موږ په دې کې بند راځو، ماسره راځو، زموږ زنانه و کوچنی و لوی و ایوان ګرده دلته ماسره پاته سوه. حتی پر زنانه و خپنه تر اوسه چا ټکان یو ځای نه یې کړي. زموږ پر زنانه و لاش ټکان وس
چلند وسې دی وای زه د دولت ځان ته را جلبوم. دی دا په دا رقم خو د دولت نه را جلبېږي د ځان ته. ما ته تاوان رسېدلی، زما هندارې را ویشتلي دي، زما ټکټران رسوي دي، زما کورونه رسوي دي، هندارې څه کړي دي، دروازې څه کړي دي چې د خدای د سره پنځه کې دروازې پرتې دي، کلکین څه کړي دي چې د خوند پنځه کې کلکینان ټک ټک ویشتلي دي.
دغه جګړه د پلو پر شکیلو خواو ږغ وکړ چې د جګړې پر مهال کې د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار، داسې عمل باید د ولس سره ونیسي. که موږ رایت بولي، موږ ولس بولي، او دی زموږ حکومت ځان بولي، باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ذلیه د پلار دی، پلار د اولاد سره دی نه کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبر دا صحیح تور کوي چې اوسه موږ دلته سبا عملیات کوو. دی پوسو طالب پوسو هغه سره دې خپل حساب کتاب وکړي، جنگ دې ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغې په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وه چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي، او په خبره یې چې د روانې جګړې ډیر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي.
په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د اورزګان ولایت امنیه قمانداني د ملکي خلکو د دې شکایت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم چیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منه شوي دي. د یاد کمیسون رئیس وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې د بیان ازادي په فرد یا بنسټ محوري محدود کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په اړه د کورنیو چارو وزارت نوې حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسون لخوا څېړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ییزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څوم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له یالانو سره شریکولې. خود کورنیو چارو وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو او منسوبینو خبرې لرسنیو سره منه اگر زول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړنې او خپل نظریات لرسنیو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې پورس په دی اړه ازادي راډیو ته ویل
در بسیاری موارد شده که عامر حوزه یا
دیوی په ډیر مواردو کې داسې شوی چې د کومې حوزې عامر یا کوم امنیه قومندان پر رسنیو کې خبرې کوي خو په سیمه کې چاودنه شوې وي. د امنیه قومندانانو د دندو د لایحې په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې د خپلې وظیفې ترڅنګ د پر رسنیو کې هم خبرې وکړي. له دې وروسته به هر څوک د وظیفې د لایحې سره سم خپله دنده پر مخ وړي. ښاغلی رحیمي وویل له دې وروسته لاسته راوړنې او د اړتیا وړ معلومات د پولیسو د مطبوعاتو د امرینو لخوا د کورنیو چارو له وزارت سره شریکیږي چې بیا خبریالان کولی شي د کورنیو چارو له وزارت سره اړیکه ونیسي. خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عینالدین بهادری وایي د کورنیو چارو وزارت ویاندویان په یوه وخت په مرکز او ولایتونو کې ټولو خبریالانو ته د ځواب ورکولو وړتیا او وخت نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت اته بجو شل دقیقې شوې. اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره خلی.
اکانومست ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان او سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورسپنوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په حق له د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورسپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد پړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د هیفومیل او له مالی مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نشي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصص مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوښي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او آیا له دغه هیواد سره مالی مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه. مېرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خبرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپکو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر او د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون شنبه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا یو نوی روغتیایي پکیج پرانیست. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وای سره لدی چې نامنوی په افغانستان کې روغتیایي سکتور متاثره کړي خو بیا هم د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیمبالی کوي.
د ساری غیر ساری مزمن او یا پټو ناروغیو او د نامنوی لامل د ټپیانو درملنه او همدا شان د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د سطح کمول د افغانستان د عامه روغتیا په نوی روغتیایي پکیج یا روغتیایي کسوړه کې شامل دي. دغه روغتیایي پکیج د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز او د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس ډاکټر تتروس لخوا پرانستل شو. خاغلی فیروز وویل په هیواد کې نامنیو بیوزلیو مهاجرتونو او داسې نورو طبیعي او ټولنیزو ناخوالو ډیری افغانان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او تصمیم لرو چې د دغو ستونزو کمولو ته روغتیایي تدابیر جدي کړو.
در ظرف یک و نیم دهه نظر به مشکلات جدیدی که رونما شد.
په وروستۍ و نیمه لسیزه کې چې نوې ستونزې راڅرګندې او په هیواد کې ساري او غیر ساري ناروغۍ هم ورځ په ورځ زیات شوي، بله ستونزه د چاودنو او انتحار ستونزه ده. له دې امله مو یو نوی روغتیایي پیکج تعریف کړ او په ټول هیواد کې به یې خلکو ته وړاندې کړو.
خاغلی فیروز وویل په 1302 او 1304 لمریز کال کې هم د روغتیایي خدماتو یو پکیج جوړ شوی او پلی کېدو یې ښې نتیجې لرلې، خو اوسنیو روغتیایي ستونزو اړ ایستو چې دغه پلان نور هم پراخ کړو. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر تیتروس چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی وویل، سره له دې چې د افغانستان روانو نامنیو د دغه هیواد روغتیایي سکتور اغیزمن کړی، خو بیا هم پر مخ روان دی او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د وویل په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو زیږونونو کې د مړینې شمیره 6 ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو زیږونونو کې دغه شمیره 255 وه. د ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي روغتیایي پلان عملي کولو ته مالي او تخنیکي امکانات ومومي.
WHO
وایي په هره سطح کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ د خپلو مرکزي او سیمهییزو دفترونو له لارې د دغې پلان د پراختیا او پلي کېدو ملاتړ کوو او د کورنیو او نړیوالو مرستندو یا منابعو د زیاتوالي لپاره کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال د هیواد ګڼ شمیر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموع کې په بهر کې په دغو ناروغانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګیږي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې روغتیایي خدمات له یوې ورځې نه بلې ته پراخ شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خو له دې سره سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې اندېښنه لري چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی به سبب شي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند پیښې زیاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، اروزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغو ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چېرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي، سیمو ته اندېښنه ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. زموږ اولیت هم دا دی چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو هغو ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسیږي. تیرو څلورو کمپاینونو کې 5 کمپاینونو کې ورته هیڅ واکسین نه رسېدلې.
دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هیواد په جنوبي سیمو کې چې د ګزرن زیاتې بیخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزرن ضد ساسکي نه رسېږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله دیش سره ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګلا خان ایوب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2013 میلادي کال کې د پولیو 21 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پولیو واکسین مونږه به طرفه وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې
له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساطت باندې موږ وکولی شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او موږ ټولو ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د امیر روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسله والو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګوزڼ ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګوزڼ درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې.
اته بجې او 1:30 شوې ده. هم د دې سات لاند خبرونه په فرا کې قومي مشانده 5 برمته شوی او وګړو د خلاصون هڅې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره د دې نړیوال ادارې په مرستو خبري کوي. د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله میرزای چرشپه د ورپېښې ناروغي له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفدول شپږ نیمې او اف ام 3.15 صف دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو مخې تر دې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتنو د غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام واړوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټویټر ولیکل چې هیڅکله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپاره شوي، لیدل کېږي چې مظاهره چیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونی مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړی و او ډیرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټویټر ولیکل چې په کولن کې پرون د سوله ییزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات و. علي وزیر پر ټویټر لیکلي هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په 2 نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ییز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړی ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملی کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملی ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلت وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې حرکت یو غوښتنه دا و چې په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په نوم د پښتنو ځورونه بند سي او په قبایلي سیمو کې باید ماینونه پاک سي. په وروستي وکال کې چې د پښتنو تحفظ غورځنګ فعالیت پیل کړی، په پاکستان کې د دې مدني حرکت پر یو شمېر مشرانو او غړو د سفر بندیز لګیدلی، توقیف شوي، وهل شوي او تهدید شوي دي.
وسم ځینې پیغامونه چې
د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري رسیدلې. لومړی هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د همکار امان الله امیرزی د مړینې په مناسبت ځینو اوریدونکو راستولې. لکندهار څخه سید عبدالله افغان لیکلی دی، وایي د امان الله امیرزی د مړینې له کبله تسلیت وړاندې کوم. دفتانی له نامعلوم ځای لیکلی دی، وایي د ازادي راډیو د کارکونکي مرحوم امیرزی روح ته دعا کوم، همکارانو او کورنۍ ته تسلیت وایي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، د امان الله امیرزی وفات ډیر خفه کړم، امیرزی ته دی خدای جنت په نصیب کړي. محمد د کندهار څخه لیکلی دی، وایي د امان الله امیرزی مړینه نه هیریدونکې ده، کورنۍ ته صبر غواړم. اوس ځینې نور پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسوات له شمیرې له لارې مو راستولې دي او په نور موضوعاتو دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکي، افغانان سوله غواړي، افغانان سوله غواړي او افغانان سوله غواړي. د بل اوریدونکی چې له تخار څخه راستولې ده پیغام، محمد حسن دی، دی وایي چې د افغانانو د 2 میلیونو د 2 میلیونو افغانانو د قتل مسؤلیت د پخوانی شوروي په غاړه ده. هر څوک چې د شوروي دفاع کوي له افغانانو سره جفا کوي. حسن قلمیار هم د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلی دی، حکومت د هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي دي او د ژمي شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه،
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې سانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار په اړه غږیږو چې غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. وا به وری چې دوی څنګه دا کار پیل کړ.
کتابونه نول محصلین لستون سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه سدي،
هغه ولادت زو یا د هغه ولادت پنتون ته زو چې هغه ته کتاب ارتي
او کده کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي، کوم خبرو ته باید پام وکړي.
په خپل کار کې حوصله ولري، د روابط او شبکې ډېر مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي. خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمښت او ډیر خلک په ځانګړي توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړي چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم لشته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی لړلې یو هم د کتاب ملګری بهیر دی. د ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل، اوس یې نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغه سی خپل کار نور ولایتونو ته هم وغځوي. دا کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي، دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته نو ځکه یو غوښتل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت وو، هغلته کتابونه نه ول، محصلین له ستونزې سره مخ وو، نو په همدې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه. دا مو وجیبه وه د یو ځوان په صفت چې باید کار وکړو، نو په همدې خاطر دغه کمپاین را پیل شو او مونږ وکولای شو د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را ټول او لوګر پوهنتون ته تسلیم کړو.
دا کتاب ملګری بهیر غړای منتشر شاهی وایي، دا دوی لوی ستونزه دا و چې په لومړیو کې چا پرې اعتبار نه کاوه، خو کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پراخ کړ نو کاري نتیجه ورکړه.
فیسبوک کې موږ ډیره ګټه فیسبوک نه واخیستله. په افغانستان کې خو معمول دا چې له فیسبوکونو او له دغه ټولنیز رسنیو څخه بل ډول استفاده کیږي او دغه ټولنیز رسنۍ هغه اصلي ماهیت هغه د جوړښت هغه اصلي عامل دغه چې ټولنیز ستونزې پیل کړو په کم وخت کې. یمګه د کمپاین هغه اصلي جوهر چې دا فیسبوک کې ډیر نتیجې ورکړل. په لومړی کې موږ ته سخت اعتماد سازي فقط فیسبوک کې مثلا هوا څخه تاسو موږ ته پنځه کتابونه مثلا مرسته موږ سره مرسته وکړه. موږ بیا هلته یو پاڼه ورته جوړ کړې وه، هلته هوا صاحب نه مننه وکړه. لاندې به مثلا خلکو کومنټونه کول چې مثلا زما ماده یم چې تاسو یو درې کتابه یا دوه کتابه یو کتابه مرسته وکم. فکر کوم خلکو مې شیاسي خو ممکن دوی را نسی، خو مونږ جدي ولو، مونږ به ادرس وشکا واخستو مثلا هر نقطې کې بوچو. تاسو باور وکړئ په مونږ یو ورځ خیرخانه ته لاړو، ارزان قیمت نه خیرخانه ته لاړو، هغه هلته مونږ ته یو چا درې دانې کتابه راکړې دي. هغه کتابونه د هغه نه مثلا مونږ ډېره کرا مصرف کړې، خو مونږ ویل نه باید حرکت حرکت د باید هغه ونه شي. خلک مایوس نه کړل، ورغلو کتابونه مونږ راټول کړل.
ویل کېږي لا کتابتونونو سره د مرستې په لړ کې ډېر خلک خپل هغه کتابونه ډالۍ کوي چې د دوی خوښ نه وي یا ډېر ګټور نه وي. خو دا چې د کتاب ملګرو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، حسیب مومند وایي
نه خیر دغه پروسه خو چې لویه شوله دلته مونږ سره نقدي مرستې وشولې، چې هغه نقدي مرستې مونږ بیا په خپل زړه کتابونه واخیستل او داسې کتابونه واخیستل چې پانتون د ضرورت و، یعنې دا کتابونه نه واخیستل شول. پانتون مونږ ته لیستونه بار بار لیستونه راولېږل دغه لیست مطابق او د دوی ضرورت مطابق مونږ نوي کتابونه واخیستل او هغوی ته مو لېږل.
دا کتاب ملګري بهیر یو غړی اقبال احمد آریان سره له دې چې د خپل کار پایلې ښې ادبي، خو له حکومته په دې ګیله من دی چې د ډېرو دولتي کتابتونونو الماری لا هم خالی دی.
زه امیدوار یم چې دا روند حتما نتیجه ورکړي، ځکه چې مونږ دې نتیجه ترلاسه کړو او زموږ هم تنور ځوانان په افغانستان کې شته چې د کارونه کوي او الحمدلله په دې څو کالو اخیرو کې ډېر نتیجه مونږ په ترلاسه کړې دي. هر څنګه چې مونږ لږ څه ګیلې هم د دولت نه لرو، هغه د چې دولت مسؤلین د دغه روند هیڅ د سیمه مشخصه برنامه نه لري. حتی زه ډیر په جرأت ویلی شم چې په علمي یا ملي پنتونو کې زموږ کتابتون بنده یا زموږ کتابتون کې اجیر یا مسؤل نه لري. نو زه امیدوار یم چې دا روند او زموږ نور افغانان چې دا روندونه د څو کالو په اخر کالو کې یا په خصوص د شپږو میاشتو نه د خواته چې څو نور روندونه هم په کابل کې جوړ شوي دي او په نور ولایتو کې مناسبه نتیجه ورکړي، او زه امیدوار یم چې حتما نتیجه ورکړي.
منتشر شاهی وایي دا کتاب ملګرو د بهیر لا راپیلولو یې هدف دا و چې افغان ځوانان وهڅوي خپل سنز خپل حل کړي او د نورو په تمه کیننی.
ما ویلې ایسوک موږ سره مسر مرسته نه کوي، دولت نه کوي، بلکې مورګان نه کوي. د دوه عمر درس ملن نفوس چې موږ اوس وایي چې په افغانستان کې موږ لرو، یعنی دا درس ملن نفوس کې یو کس یا دوه کس نه پیدا کیږي چې یو کار په خپل حکومت سره نه سو کومه موږ سره نه کوي کنه لاستر ځنی کینو نه یو حرکت سړی وکړي. یو بله مسله دغه مونږ خو د همدغه کلو دغه بانډو یو، پخوا به شرونه ول، خلک به ته نه کیناستاسي او دولت راسي او یو ارګان راسي دی پل ور جوړ کړي، سړک ور جوړ کړي، یا مثلا د جومات بامې ورته کاغل کړي، خلک به سره راټولېدل او ځوانانو ته به وظیفې ورکولې، مشران به ورته ناستل، چای به همدم کړی وو، هغه کار به په ګډه باندې کېده. ما ویل دا فرمولا دلته نه اجرا کې اجرا کېدی نه سي. نو په لومړی کې کار لږ سخت و، تقریبا یو نیم اونۍ کوم پوسټ چې ما کړی و دغه بهیر د پیل اعلانو فیسبوک کې، هیچا موږ ته یو جواب نه و راکړی، اته نږدې ملګرو. خو وروسته بیا ښه شوه او بالاخره اوس لوګر پانتون ډیر کتابونه لري.
ښاغلی شاهی وایي خپل کار ته به دوام ورکړي او له دې وروسته غواړي په نورو ولایتونو کې هم د پوهنتونونو له کتابتونونو سره مرسته وکړي.
د کتاب ملګری بهیر د پکتیکا پوهنتون لپاره کار کوي. کتابونه عین شی پروسه ده، کتابونه ټولو د پکتیکا پوهنتون ته انتقالو. لغز خو وروسته یو بل ولایت ته ځو، ممکن مزار شریف ته لاړ شو، ممکن بامیان ته لاړ شو، ممکن کونړ ته لاړ شو، ممکن هرات ته لاړ شو. خو هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغلته کتاب اړتیا وي. مونږ ته دغه خطکشان چې شوی دی د افغانستان په نقشه کې مونږ ته دا مهم نه دی. مونږ افغانان یو او د دغه بهیر یو له اهداف څخه همدغه هم ده چې یو لوګری دی د پکتیکا پوهنتون ته کتابونه ټول کړي، پکتیاوال دی پنجشیر پوهنتون ته کتاب ټول کړي. نو ان شاء الله تعالی د کتاب ملګری به د افغانستان که خدای وغوښتل ان شاء الله تعالی ټول ولایت ته ځي.
تان دي سانګي خبرونه له ازادي رادیو اوري. دا چې د کتاب ملګرو بهیر به د مطالعې د فرهنګ په غوړیدا کې سمره مرسته وکړي، ولې لا هم په تعلیمي مرکزونو کې کتابونه نشته؟
او کده کتاب ملګری یا نور سوانان غواړي کتابونه تر خلکو رسوي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي مشاور استاد اسد الله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، په دې ورستیو کې د کتاب ملګرو په نوم یو شمېر ځوانانو د پوهنتونونو لپاره کتابونه راټول کړل او یو پوهنتون ته تر اوسه ورکړی او دغسې غواړي نور پوهنتونونو ته هم دا کار وغځوي. دغه کار به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي؟
هیواد صاحب، د کتاب د کلتور د غوړولو لپاره یو شرط هم دا دی چې کتاب وي چې خلک یې ولولي. کتابتونونه، خصوصا هغه کتابتونونه چې په کافي اندازه کتابونه ولري او د کتاب ویلو لپاره یو ماحول او لازم چاپیریال ولري، یعنی مثلا په ژمي پکې په کتابخونه کې هوا ډیره یخه نه وي، په اوړي پکې هوا ډیره ګرمه نه وي، مناسب ځای د کتاب لوستلو لپاره ولري، کافی نور او رڼا ولري، هغه کتابدار داسې سړی چې څوک ورځي نو بده رویه ورسره ونه کړي، د کتاب لوستونکو حوصله افزایي وکړي. نو که دغسې شرایط او په کتابتونونو کې کتابونه وي نو خلق به په ډیره خوشحالی ورسی، خصوصا محصلان. نو زما په خیال باندې کتابونه کتابتونونو ته ورکول، د کتابتونونو غنی کول، خصوصا که کتابتونونه هم بیا نور لازم چاپیریال هم د مطالعې لپاره ولري، د کتاب او مطالعې د کلچر په خوړولو کې به ډیر معاصری.
د تیرو څو کلونو په پرتله سرل دی چې ډیر پوهنتونونه جوړ شول، ډیر نور روزنیز مرکزونه، خو بیا هم کتابونه ور نوړل شول، که کتابتونونه هم درلودل الماره خالی وي، ولی دې برخې ته توجه نه ده شوې؟
یو خو زموږ په ډیرو چارو کې هماهنګي نه وي، د حقیقت دی، یعنی د کتابخانه لپاره بودیجه پیدا شي، خو بیا په هغه وخت کې دې ته فکر نه کیږي چې د کتابخانه لپاره خو تنا کوټه په کار نه ده، تنا قفسچه په کار نه ده، بلکې کتابونه هم پکاري. دا زموږ یو عمومي ستونزه ده، ګومان کوم په دې برخه کې به هم همدا مشکل دي. البته مشکلات نور هم دي، یو دا دی چې د کتابتون جوړول، د قفسچو جوړول، دا بنیادی کارونه دي د کتابونو د پیدا کولو لپاره، خو د کتاب پیدا کول بیا هڅو ته هم ضرورت لري. نو په هغه کې بیا کېدای سي چې ټولنه، ځوانان، د مدني فعالیت شوقیان دا برخه واخلي او کتابتونونه ورو ورو غني سي.
یو کار خو دغه وشو چې د یو کتابتون لپاره کتابونه راټول شول، خو له دې وروسته یو بل کار چې دغه کتابونو مطالعې ته زمينه برابر شي، هغه څنګه امکان لري چې ځوانان تشویق شي، راشي او له دغه کتابونو استفاده وکړي؟
د پوهنتونونو لپاره خو د تشویق یو عامل خپل استادان دي، که استادان په خپل مطالعې سره علاقه ولري نو زده کوونکو ته به وایي، زده کوونکي به وهڅې، ماسلام به وهڅې چې دغه کتابونه دي دا ولولي. بل نور لاری همسته، مثلا دی جنو دی مطالعه دی جنو مسابقه یا دی جنو پروگرامونو جوړول، زما په خیال کې دی پانتونونو کلتوري او فرهنګي فعالان یو څه توجه وکړي، دی کتاب او مطالعه دی فرهنګ په غوړولو کې لوی برخه اخیستلی سي، او استادان هم دا کار کولای سي. مثلا یو محصل ته دا ویل چې په دې سمستر کې خامخا غیر له یو درسي کتاب یو بل کتاب ولوله او بیا دغه کتاب پیسې کې لیکشر ورکه.
استاد، په تیرو څو کلونو کې مثال ځوانان راپورته شول په ځینو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړل او تر اوسه دغه کار دوام لري، دوی باید کوم خبرو ته ډیره توجه وکړي چې د دوی کار اغیزمن تمام شي؟
اول خو له دغو ځوانانو ډیره مننه، دا واقعا اجتماعي او مدني فعالان دي، دوی واقعا د خیر کار کوي او لوی کار کوي. مدني فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه دي، له چا چې کتاب غواړي بیا بیا به ورسره رابطه نیسي، بیا بیا به غوښتنه ځینې کوي، هغه ځایونه به پیدا کوي چې هغه ممکن کتابونه ولري. زما په خیال باندې دوی په خپل کار کې حوصله ولري او زمنن اجتماعي روابط شي، د روابطو شبکه ډېره مهمه ده. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي، دا یو مدني فعالیت ده، په هغو کې د یوې شبکې جوړول، د یوې اجتماعي شبکې پالل او د دې اجتماعي شبکې پراخول، دا ډېر مهم عناصر.
په دې سره دا تاندې سانګي د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په روسي کې د افغان سولې په اړه حل ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسو به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. د هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خبرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو حلو زلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله د ترپایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه. البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل ساز ټاکلې پرختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دادې چې په افغانستان کې د سولې سبایت افغان شموله او د افغانانو په مشروي مهم ټکی دالي چې یو پیاوړی مثبت او مانلرونکو مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې خاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړول شي. سمو د مخکې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استاذي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشروي تر سره کې ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دادې چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکو ورسته ځکه دواړو خواو ته کارونه کوي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید لاله څو ورنکو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه خغل سفیر. ویا اتکاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو مستراولي. خودلته انتقاد داده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمنه کړي دي. پروسیو کې د سیمه د پیوړ هیوادونو لکه روسیا چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولې؟
would be a obstacle to toward the peace process.
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
قضیه بداسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې پکې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوي. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوودزیر سولې لپاره د سیمه ایزو هڅو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خو واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي سو سولې ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
If we come to the cooperation
کله روسیا او ایران همکاري ته راشو نو دوی لمخک نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوزي حضور مخالف دي. نو اروپای ټولنه د سیمه ایز اجماع درامسته کول په برخه کې څه کولای شي؟
Well, I'm not so sure. I think, but it's more.
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو. خو که دا روپی ټولنې رول تر شنو غواړم وایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ایز اجماع لپاره د سړک پر نقشه کې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډي ان آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکه موږ پر عمل هم کوو. د سیمایز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو، سیمایز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیوړی کېدو سبب ګرځي. موږ لنور هیوادونو سربیره د پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. د سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه به توشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
It will be an interest of
مننه خغل سفیر. تاسو مخکې ویل چې اروپאי ټولنه د افغان سولې په برخه کې 15 ځنګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي.
Which kind of proposal are these?
Typically, well, this was, you know, clearly articulated by Madam Mogherini.
مېرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سولې د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د مېرمنو او لګکې ولاندې خنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخي موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د مېرمنو او ماشومان حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي. دا سولې باید افغانانو پورې منحصروي او اروپای ټولنه حاضر ده چې د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکي ځواک سولې ته رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لزګونه زره کسان وي. دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې او تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمیر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي، څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یو وغوښتل شي چې موږ د افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپای ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
To play this role of peace guarantor.
As a EU and United States
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپای ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. خو که د خاغلی خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو واره له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کوي، خو افغان حکومت په دغه خبرو کې نو. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې افغان حکومت سره خبرته نه کینی. دغه مسله سره ول ارزوي.
هغه
چې موږ د خاغلی خلیزات له خبرو برداشت کړی دا چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم پاره نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرح سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی د عمر داوودزی پر مشرۍ د سیمه ایز اجماع رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله، خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
لیټ پیس پروسس.
بټ مستر خلیلزاده هم سلف ای اسک د افغان ګورنمنت
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
خو دا یو حقیقت دی. خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستازي او دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
نیکست ټو د ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
سو آی ثینک اټس مور دی اوذر وی اراوند ان فاکت.
ثانک یو ویری مچ مسٹر امبیسیڈر.
ثانک یو ټو یو. ثانک یو فار وزیټینګ یو ډیلیګیشن.
دیو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي